پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد احضار کړي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان وایي امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد د استازو جرګې احضار کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش د وسلوالې ډلې پر یو پټنځای تیره شپه عملیات کړي دي چې د داعش د بریدونو یو تراح او یو بریدګری وژلی او یوه پاکستاني میرمن پکې ټپي شوې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه غوښتي د کرملن د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دې هیواد د استازو د جرګې لخوا احضار شوی. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټاکس بیا که څه هم د کانګرس د دې پرېکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو او له دغه هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. د کانګرس دغه استماعیه غونډه د سپتمبر د 19 یا راتلونکې پنجشنبې لپاره پلان شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د داعش د وسلوالې ډلې پر یو پټنځای عملیات کړي چې پکې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د ترهګرو بریدونو یو تراح او یو پاکستاني بریدګر وژلي دي. ملي امنیت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیات تیره ورځ د درې نورو مشکوکو داعشیانو تر نیول کېدو وروسته د هغوی د اعترافونو په پایله کې کړي. ملي امنیت وایي چې په دې عملیاتو کې یو پاکستاني میرمن چې له څلورو ماشومانو سره د داعش د ډلې په دې پټنځای کې اوسېده ټپي او روغتون ته انتقال شوی. خبر پاڼه کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ملي امنیت په دې خبر پاڼه کې د کابل اوسېدونکو غوښتي چې په سیمه کې د مشکوک کسانو د میشتېدنې پر مهال امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په کابل کې د داعش پر پټنځایونو د عملیاتو خبر په داسې حال کې ورکوي چې دې ډلې په وروستیو میاشتو کې د کابل سربیره د افغانستان په څو سیمو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په بغلان کې چارواکي وایي د بغلان ټولې لوی لارې پرانستل شوي، خو لا هم د کندوز بغلان پر لویه لاره خطرونه شته. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي څو ورځې مخکې د مزار شریف لویه لاره پرانستل شوه. پرون ناوخته د دوشي په لخمري لار پرانستل شوه او تیره شپه هم د کندوز بغلان لاره پرانستل شوي. دا ټولې لارې په وروستیو کې په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د زیاتېدونکو فعالیتونو له کبله تړل شوي. د دوشي ولسوال صاحبداد غفوري ازادي راډیو ته ویلي چې لس ورځو راهیسې د کابل او شمال لویه لاره د کیلګۍ سیمه کې تړلې وه، خو د نوموړي په وینا تیره شپه د په عملیاتو کې وسلوالو کوم مقاومت پرته له سیمې تښتېدلی دي او دا لاره پرانستل شوي. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز بغلان لار هم د عملیاتو په نتیجه کې پرانستل شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې ګواښونه شته. د بغلان لوی لارې دوه اونۍ مخکې دغلته د پلخمري ښار په ځینو برخو د طالبانو د پراخو بریدونو سره په یو وخت وتړل شوي. اوس په سیمه کې چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې طالبان ځپل شوي او لارې پرانستل شوي دي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پرون ویل له یو افغان مسافر سره یې نږدې دریا او یالکه هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولې. هند له یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د سرو زرو بیې په کې لوړه ده او نور هیوادونو څخه په قاچاق وروړل کېږي. هندي رسنیو د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول وویل د سرو زرو دغه افغان قاچاقبر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایي شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه غوښتي چې د کرملن د یو پخواني چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بې درکه شوی دی. اسرائیل هغه رپورت رد کړ چې ګنې دی هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اوریدي. پرون پولیټیکو خبرونه د امریکا د حکومت د دریو پخوانیو چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو چارواکو د خبرو د اوریدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگټن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اوریدو وسایل نصب کړي وو، خو دا اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نورو چارواکو دا ادعا رد کړي. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونې د رپورټ له خپرېدو څو شېبې وروسته خپور شو، دا ادعا په کلکه رد کړه. ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړې ده. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتنیاهو پرون ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. ده ویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیه په سوریه کې د ایران ترڅنګ د بشر الاسد د رژیم ننګه کوي. د روسیې ولسمشر له نتنیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایلي. نتنیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره ولیدل. دا خبرونه
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خمری مجله اوري. را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیاتو پوښتي. د بلې خوا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختمول غواړي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د سیمې استخبارات داسې سوله نه غواړي چې د افغانستان خیر پکې وي.
راشي د خپل ولس تر څنګ ودرېږئ، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مه وژنئ. بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک دستګاو ډېرې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایه زما حق کې د هیواد ناامنه سیمو ته د انتخاباتو د حساسو او غیر حساسو موادو پر انتقال او امنیت خبرې کوو.
زموږ امید دا دی چې په هغه ورځ باندې د دوی فعالیتونه د امنیت ساحه باید د نورو وختونو څخه ډیر متفاوت واوسي.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدر منوریدونکو، تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل غونډې ته احضار کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی بیا که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې. د استازیو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل پرون وویل د ټرمپ له ادارې په دې ستړي شوي وو چې خلیلزاد د خپلو فعالیتونو په اړه د خلکو استازیو ته د جزئیاتو لور کولو لیرې ساتلی. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړه چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه بې خبره ساتلي. خلیلزاد هم دا سپتمبر په لومړی ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې هم کانګرس ته ورغښتل شوی و، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ټرمپ لخوا رد شوی وي. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې خپله لیدنه هم لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورتاګس پرون په یو اونۍ زغونډه کې خبرلانو ته غاګیدله او د افغانستان په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړي چې یوې د خلیلزاد په اړه او دا چې لدی ورسته سکیږي. اغلی اورتاګس وای سفیر خلیلزاد هم دلته په واشنگتن کې دی او همدا هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته ده. زموږ باور کښاته وګورو او ووینو هغه څه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ یې په اړه لدی ستیج غاګیدلی یو. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ترامپ د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستنول دي. دا هدف لا هم پر ځای پاتې دی. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر څخه کار غوښتی او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هم تایید کړ چې د ولسمشر ترامپ د فرمان له مخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې. اغلی مورګن اورتاګس دا ټینګار هم وکړ چې امریکا په افغانستان کې له افغان حکومت خزو مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواو سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نه میاشتو نه دور خبري وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونه هم وکړي. ترامپ له طالبانو سره د خبرو د پای ته رسولو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو له خوا په کابل کې د سپتمبر 15 هغه بریټ ته اشاره کړې و چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي عسكر او لس عام افغانان وژل شوی وو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه ولیدل شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډانلډ ترامپ له خوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون ویلي چې د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیره شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سهیل شاهین یو تازه مرکه هم شریک کړي چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر له خوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا خودلې، ځکه د شاهین په خبره چې له امریکایي مرکچی پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی هم وو.
پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل یوې غونډې ته احضار کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات ترې وپوښتي. په برتانیا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکی سید طیب جواد په دې اړه خپل نظر څرګندوي. ښاغلی جواد پرون د خلیلزاد د سولې د هڅو په اړه د خلیلزاد د ماموریت د راتلونکي په اړه خپل پیشبینی او اټکل د ازادۍ رادیو په یو بحث کې شریک کړ.
در ارتباط با آقای خلیلزاد و آیندهش بسیار سخت است پیشبینی کرد فعلا، ولی چند چیز احتمال داره. یکی که امی وظیفه که به اونا سپرده شده بار از یک مدت پس دوباره به اونا داده شده و ماموریت جدید را دوام بده و یا ماموریت فعلی را دوام بده. دوم، از آقای خلیلزاد این وظیفه گرفته شده به شخص دیگه سپرده شده. سیام، پروسه سال کاملا فوت کنه و نه آقای خلیلزاد نه شخص دیگه عهده‌دار از این وظیفه شده.
په برتانیا کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي شنونکی سید طیب جواد و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیاسي راتلونکو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجلې اوریدونکو په څو شیبو کې به په یو راپور کې واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي په افغانستان کې باید د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي او ریدو ته را سره وسې. خو له هغه مخکې یوې بلې مسلې ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک په دستګاو کې په سلو کې څلوېښت ستونزې پر خپل حال پاتې دي. د دې کمیسیون یوه ویاند ازادۍ راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دې دستګاو کې ستونزې شته، خو وویل چې دومره زیاتې نه دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي چې تر اوسه په ډیرو بایومتریک دستګاو کې ستونزې نه دي حل شوي. د موضوع جزیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومیټریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي له بایومیټریک دستګاهو کار اخیستل مهم دی او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کیدای شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمی کنند، تشخیص نمی کنند که اگر یک نفر درایب بده. مشکلات داره 100% در طرف نشده، اینا هم من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز هم مانده.
خاغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاهو لیږدول او د کمیسیون د کارکوونکو لخوا له هغو کار اخیستل یوه بله ستونزه بولي. له دې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومیټریک دستګاوو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومیټریک دستګاوو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومیټریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقامی که من 60% اصلاحات آمده و 40% باقی مانده به این پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که این مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خاغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د بایومیټریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یوشتو ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د بایومیټریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاهو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نه شوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات یې لانجمن کړي وو.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې ګنې د بایومیټریک دستګاهو په سلو کې زیاتې عین تقریبا نږدې 40 ستونزې پر خپل حال پاتې دي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ورځ تر بلې زور اخلي. د دې انتخاباتو د بحثونو یوه موضوع چې په خوا ډیره نوه مطرح د افغانستان د جګړې مسله ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدانو په دې اړه په یو بحث کې ګډون کړی. اسمت څاروان په سټډیو کې راسره دی چې په دې اړه جزئیات درسره شریک کړي. څاروان صاحب، که اول دا ووایي چې د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو عمومي نظر د افغانستان د جګړې یا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه څه دی؟
مننه تکل صاحب. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي له دې سره موافق دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو اصلي خبرې چې د امریکا خلکو ته مهمې دي پر روغتیایي خدماتو او تجارتي پالیسۍ راڅرخي، خو دوی ټول په دې سلا دي چې امریکایي پوځیان باید له افغانستان او عراق څخه وایستل شي، نه یوازې افغانستان عراق هم دوی یادي. وردمشپل 15 ډیموکرات تو کاندیدانو د افغانستان د پوځي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستي پلان په اړه پوښتنه وشوه. د ولسمشر ترامپ وروستي پلان اوریدونکو ته زیات معلوم دی، ځکه چې په وروستیو کې ډېری خبرې په دې وشوه، ډېر بحثونه وشول له طالبانو سره خبرې بیا او بیخي خبره نشته و چې نهایي شی او امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. خو بیا په وروستي شیبه کې د ناڅاپ یو ټویټ او هرڅه
بدل شو،
بیرته اول حتی راغلل. بهرحال دوی د ترامپ د وړاندیز په اړه څه ونه ویل، خو ټولو په زغرده وویل چې له 3 کاله جنګ وروسته امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. لومړی د ډیموکرات ګوند له کاندید سناتوري الیزابت وارن څخه وپوښتل شول چې آیا له دې سره سره غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، چې امریکایي سلاکاران او پوځي جنرالان اندېښنه لري چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي نو د افغانستان ثبات به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي. دوی وویل چې اراده یې دا ده چې امریکایي پوځیان باید
وستل شي
نو دي ميرمن اليزابيث دليل سو
دی ویل چې امریکا اوس په افغانستان کې کوي دا د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي له همدې کبله پکار ده چې امریکا خپل پوځیان له افغانستان وباسي دی دغه راز تکل صاحب دا خبره هم کوله چې په افغانستان کې د امریکا ستونزه په بمباری او په جګړې نه حل کیږي د افغانستان ستونزه د پوځ له لوري نشي حل کېدای لازم ده چې امریکا له نوري نړۍ سره په دې برخه کې کار وکړي او په ګډه د افغانستان د مسالې د حل ولټوي
بل او په باس کې د نورو دیموکرات کاندیدانو نظر څو غوي هم هم دا ویل
د انډیانا د ساوت بند شاروال پچ باټاچچ چې پخپل هم په خوانې پوځي دی او په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته استول شوی یو د پوځي پایس د خپل حقوق خبرو خلاف چې په جولای میاشت کې کړی وی وویل چې کولس مشر شو نو په یو کال کې دننه به خپل ټول پوځیان له افغانستان او بس حال ده چې د په جولای میاشت کې د افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دفاع کړی و البته دا ځل د استدلال دا و چې په افغانستان کې اکثره خلک هغه کسان دي یعنی د افغانستان اوسنۍ نسل هغه کسان دي چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر له 11 وروسته زیږیدل دي او هغه کسان چې تر دې نیټه مخکې زیږیدل ول او په خوا جنگیدل هغه وس زړه دي نور توانل لري چې جنگو کې
بل او سروان صاحب د دیموکرات ګوند کې خطر ټولو مخکخ تقریبا تر ټولو مخکخ کاندید د دوی جو بایدن د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر د دې نظر معلوم شوی دی چې وایي
واقعا د دې نظر ډیر مهمه ده تر اوسه پری چې کومي سرویګان شي وي د پټولو کې داسې معلومیږي چې د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې تر ټولو مخکښ دی بایدن شاغل بایدن څخه چې د ولسمشر باراک اوباما مرستیال او تکل صاحب اول دا پوښتنه وشو چې آیا له عراق څخه د ځواکونو د استلو پاره د باراک اوباما پریکړه تیر وطن نه و ځکه چې لکبلې په دغه هیواد کې خلا رامنځته شو په نتیجه کې داعش رامنځته شو له وضعیت د ډلې استفاده کراوډيري سیمې د عراقونی ولې چې بیا ورسته وځپل شو دا ډله په عراق کې بایدن وویل چې دا تیر وطن و خو دا هم وویل چې اصلي تیر وطن په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش وکړه چې بي پلان عراق ته ځواکونه واستول بایدن د افغانستان په اړه وویل چې لنورو کاندیدانو سره موافق دی یعنی له افغانستان د ځواکونو د استلو پلوای دی
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د امریکا د دیموکرات ګوند د ولسمشرۍ د کاندیدانو نظریاتو نه خبر شوی چې وایي نو غواړي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت دوام وکړي په صورت کې چې دوی په انتخاباتو کې ګټون کړي شي
ویوا لا لیبرتا
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي
لازده رادیو غرمنه خبری مجله او ری قدر من اوریدون کرا سره وسی وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې د نورستان د دینی عالمانو څرګندونې واورئ چې وایي د دوی په هڅو اوس د ولور اندازه راکمه شوې ده
د علما پاسې د الحمدلله علما همدغه مشکلات په شرعي مسله هم دی چې کم ولور سره کم جنې د هغه شغې کې الله خیر او برکت اچوي همدغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو
دا راپور د خبرونه په دوام کې راځي خو له هغه مخکې یو بل مسله د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د سیمې استخباراتي کړۍ نه غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان او د افغانانو په خیر سوله راشي ښاغلی محب وایي د سیمې استخباراتي کړۍ د ځان په ګټه په افغانستان کې سوله غواړي د ښاغلي محب د څرګندونو جزئیات حبیب رحمان تاثیر اوروي
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولت تر هر څه وړاندې سولې ته لومړیتوب ورکوي خو مخالفین یې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي هغه وایي افغان دولت هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي خو بیا هم طالبان نه حاضریږي محب زیاتوي د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم وسلوالو ته د سولې په برخه کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د خپلو ګټو سوله ورباندې وکړي
سوله خو د افغانستان د حکومت اولیت او په دې باندې مکارم کړی دی
موږ
همیشه په طالبانو باندې غږ کړی دی، هغه طالبان چې واقعا افغانان دي اصول غواړي. مذاکرې ته موږ هر وخت حاضر یو، هیڅ قید او شرط ورته نه لرو. دا چې په مذاکره کې به خپل غوښتنې لرو هغه جدا خبره ده، مګر موږ دوی ته بیا هم غږ کوو چې راشي د خپل ولس تر څنګ ودرېږئ، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مه وژنئ، خپل وطن مه ورانوئ. دا غږ بیا هم په طالبانو کوو، بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي. تر اوسه پورې طالب سولې ته نه دی حاضر.
حمدالله محب دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې د رسنیو استازو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نه میاشتو په افغانستان کې د سولې خبرې روانې او تر بل هر وخت زیاتې ګړندۍ سوې وې چې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه اعلان کړې. په غزنی کې د علماو شورا رئیس هم وایي وسلوال هغه سوله نه غواړي چې د افغانانو پکې خیر وي. مولوي محمد اسماعیل روحاني وایي موږ په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو او د هغې د استخباراتي کړیو په خوښه او ګټه نه، بلکې د افغانستان او د افغانانو په خیر سولې غوښتونکي یو.
دغه سی سول نه چې دغه سول پیسې پردي خلک کوي، هغه سی سول نه چې دغه سول ګټي و پردي او تر سیګي د ما کور په لنګيږي، هغه سی سول نه چې سبا په اندغه غزنی کې مشت منای خرار او جمع په ټول افغانستان کې کور په کور، کلی په کلی، قوم په قوم او مذهب په مذهب، ملیت په ملیت باندې جګړه پیلوي. هغه سی سول موږ نه واړو غندوی تر نن پورې چې کومه هڅه روانه وي، دا د سول اصل نه مو سول نه، بلکې دی کورنۍ جګړې او د موږ د نظام د سقوط هڅه په کلکو ټکو سره غان.
هغه دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی خلک د هیواد تر ټولو زیات جګړې ځپلې چې سولې او اوربند ته سخت جی او لیواله دي.
ل پی او سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورستان دینی عالمان وایي چې د دوی د هڅو او تبلیغ په مټ اوس په دې ولایت کې د ولور اندازه راکمه شوې ده. د نورستان دینی عالمان وایي چې په خوابه په دې ولایت کې ښځې له مهر او میراث نه محرومې وي او اکثرا به د غواګانو او وزو په بدل کې ورکول کېدې. د موضوع تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري وړاندې کوي.
د وان توګل ولسوالۍ د امشوزو د کلی وسیدونکې مولوی زیو رحمان وای په تیرو څو کالو کې د دینی عالمانو هڅو تر ډیره د مہر اول ور اندازا راکم کړي او ډیره خلکې قانې کړي چې مہر اول ور د خزو حق ته.
نو خاص کر زمونږ د امشوز کې چې دغه شپېته بزیدي او د شپېته بزو کې معادل بیا تقریباً 400,000 روپے دغه کوي، و زر معدل فی بزید دغه هم دغه زمو عاید بزید یو دغه دغه ولور کې هم دغه ورکو.
مولوی زیا رحمان وای د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم خزی د میراث او نورو شرعي حقوقو به برخه وي، خو سی ولایت کې اکثره کورنۍ خزو ته خپل برخه میراث ورکوي او په نه ورکولو یې ورتزان ګناهګار ښکاری.
مرته دا اوس په حال د علما پاسې د الحمدلله علما هم د مشکلات په شرعي مسلم دي چې کم ولور سره کوم جنی دغه شغه کې الله خیر او برکت آشي، همدغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو، همدغه خلکو ډیر بدلی دغه راوسته ده. کنه احتمال شته چې بعض د خدای پاک زونو ورکړي د انجینو پلارونه همدغه خالی مال تای نه کړ شغه د لاس کو شو بیاغه جنی ته دا کې بیاغه په مدل کې حج ته لیږو. نوی فیصد نه سل فیصد کې بل سهم دغه جنی حق ته او جنی ته ورکړي او زمین که داغه میراث هم ورکول کیگی.
خو یو شمیر نورستانی میرمنی بیوای چی اوسی هم د ولایت په زنو سیمو کې د خزو لوړ ولور اخستل رواج لري او هم دا لامل دی چې د زیات ولور په بدل کې د ورکل شو خزو ژوند تریخوي. د کامدیش ولسوالی اوسیدونکې زینب وای
د چا چې مہر یعنی زیات ټاکلې مثلا چلو خو دیر شو هغه په بدل کې خزه کړي تر څو چې مہر ورکړي نه کور ته نه ورکړي کنه چې ټول مالونه واخلي بیا خزي ته چې ما خو ستا په سره دومره مال مصرف کړی دی ته باید ټول کارونه تو کې مثلا پټې کارونه ته باید کې یعنی ژرند کې باید دا غنم توړ کې یعنی هر کارونه بیا په خزو باندې خاوند بیغمه کینی د ولسوالیانو په سطحه.
داسې ډېرې میرمنې شته چې د لوړ ولور قرباني شوي خو رسنیو سره خبرو کولو ته زړه نه ښه کوي او د ژوند دردونه پزړه کې همداسي بي ویلو پاتې دي. خزي وای باید دینی عالمان او قومي مشران په ګډه سره د دغه ډول غیر شرعي دودونو دل منځوړلو د پاره مټې را بډوهي او نورستاني ځوانان له دغه ناوړه دودونو وشغوري. د افغانستان په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې د نجونو ورکړه بیل بیل رواجونه او د ولورونو د ورکړې جلا اندازه لري چې په یو شمیر سیمو کې ډیر زیات دی او هر ځوان او د هغه کورنۍ په اسانه نشي کولی چې دغه مهرونه او ولور پوره کړي او د همدې رواجونو لامل دی چې زیاتې پیغلې او ځوانان له ودونو بې برخې پاتې دي. دینی عالمان کولی شي چې د دغه ډول ملا ماتونکو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره لاس په کار شي چې له یو لوري به د نجونو ژوند له ستونزو وژغوري او له بل لوري به هرې پیغلې او هر ځوان ته نکاح کول اسانه شي.
روح الله انوری و چې راپور راکو. قدرمن اوریدونکو، دولس بجې او